באמריקה רג רדיו אשנה רדיו אשנה
סדאי אמריקה. السلام عليكم درنو ودونكو سلام ماشي زه زيبا خادمي په واشنگټن کې اوس د ماسپخین دونی مې بجې دي چې په افغانستان کې د شپې یو لس بجې کې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وایي د افغانستان او د بارنۍ قواوو دوه سرخي الوتکې نن غورځېدلې دي د واشنگټن پوسټ خبريال جیسن رضایان د یکشنبه په ورځ د جاسوسۍ په شمول په تورونو محکوم شوه دي او د اروپایي اتحادیې د خارجي پالیسۍ رئیس ویلي دي چې په سوریه کې د روسي نظامی عمل په دغه لوبه کې یو داسې بدلون خي چې ځینې فکټرونه یې غلط دي. نن د دوشنبه ورځ د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 12مه ده. په دغه پروګرام کې پر راپورټونو علاوه د آشنایانو غږ پروګرام هم شته، خو دا پروګرام ثبت شوی دی، تاسو سره راسم نشو غږېدی. د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل واوري. د افغانستان او د بارنۍ قواوو دوه سرخي الوتکې غورځېدلې دي. یوه د افغانستان د قواوو نظامی سرخي الوتکه و چې نن غرمه د بامیانو په ولایت کې وغورځېده. چارواکي وایي چې د سپرلیو په جمله کې دوه تنه وژل شوي دي. د عملی په ګډون په دغه ترانسپورتي الوتکې کې اووه تنه سپاره وو چې تر غرمې مخکې د بامیانو د فولادي سیمه کې وغورځېده. د بامیانو د والی نطاق عبدالرحمن احمدی د امریکا غږ ته ویلي دي چې الوتکه د بامیانو د هوایی ډګر نه کابل ته روانه وه چې د الوتلو نه لږ شېبه وروسته وغورځېده. بله الوتکه د بارنۍ قواوو نظامی سرخي الوتکه وه چې په کابل کې غورځېدلې ده. په دغې الوتکې کې د ناټو 15 غړي وژل شوي دي. برطانوي مطبوعاتو د برطانیې د دفاع د وزارت له قوله راپورټ ورکړی دی چې په دې پیښه کې دوه برطانویان هم مړه شوي دي. تر اوسه د دې دواړو الوتکو د غورځېدو دقیق علت یا وجه نه ده معلومه. په افغانستان کې د ناټو جنگي ماموریت په 2014 کال کې ختم شوی دی، خو اوس ناټو د قاطع ماموریت تر نامه لاندې د افغانستان قواوې روزي او سلام مشورې ورته ورکوي. د قندهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې ناپیژندل شوو وسلوالو نن سهار د قندهار په ښار کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یعنی یونما یو افغانه کارکونکي په برید کې ووژله. د قندهار د عامې روغتیا رئیس د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې میرمن تورپیکۍ الفت نن سهار میرویس روغتون ته ور وړل شوه، خو څرنګه چې په برید کې سخته زخمي شوې وه نو روغتون ته په لاره کې مړه شوې وه. د یونما دفتر د تورپیکۍ الفت وژل تایید کړی دی. یونما د تورپیکۍ الفت وژنه غندلې ده او ویلي دي چې د پیښې پلټنه کوي. یونما همداشان د تورپیکۍ الفت د کورنۍ او د هغې د همکارانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د قندهار پولیس وایي چې ناپیژندل شوو وسلوالو موټر سایکل سپرو نن سهار د قندهار د ښار په څلورمه ناحیه کې د یونما د ادارې په افغاني کارکونکي میرمن الفت چې دفتر ته روانه وه برید وکړ. تورپیکۍ الفت د تیرو 12 کلونو راهیسې په قندهار کې د یونما په دفتر کې د ښځو سره د مرستې په څانګه کې کار کاوه. په میرمن تورپیکۍ الفت د برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د قندهار په شمالي ولسوالۍ غورک یو ځل بیا د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. چارواکي وایي چې د تیرو څلور ورځو راهیسې جګړه روانه ده، مګر د دې ولسوالۍ مرکز او شاوخوا پوستې لا هم د حکومتي قواوو په لاس کې دي. یوې امنیتي منبع د امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه په دغه جنګ کې 25 افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. د 215 اتل قولي اردو قومندان په غورک کې د جګړې د شدت خبرونه تایید کړي دي، خو وایي چې د تلفاتو دقیق شمیر لا تر اوسه نه دی معلوم. د قندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق تیر مخام د ځانګړو قواو په مرسته د حواله لارې د غورا کول سوالې تر رسیدلې ده. امنیتی مقامات وایي چې اوس هلته سخته جګړه روانه ده. شاوخوا سلویخ طالبان په بمباری کې وژل شوي او دوه دیش نور زخمی شوي دي. وسلوالو طالبانو مطبوعاتو ته په تلیفوني پیغام کې ادعا کړې ده چې د غورک د ولسوالۍ څلور امنیتي پوستې نیولې دي. د غورک ولسوالۍ د قندهار په لویدیځ کې د هلمند او روزګان د ولایتونو سره په سرحد کې پرته ده. د ایران د تلویزیون د راپورټ له قراره د واشنگتن پوست خبریال جیسن رضایان د یکشنبه په ورځ د جاسوسۍ په شمول په تورونو باندې محکوم شو. راپورت د قضایه قوې د نطاق غلام حسین محسنی ایجی له قوله دا خبره کړې ده، خو نور تفصیل نه دی ورکړې. یوازې همدومره وایي چې رضایان او د هغه مدافع وکیل کولی شي په شلو ورځو کې بلې محکمې ته عرض وکړي. د رضایان مدافع وکیل نه دغه فیصله تایید کړې ده او نه یې په دې راپورت تبصره کړې ده. رضایان د 2014 کال د جولای په میاشت کې نیول شوی. د نیول کېدو نه مخکې 2012 کال رئیس په ایران کې د واشنگتن پوست لپاره خبریالي کوله. د ایران مقاماتو د رضایان خزه او دوه کسان نور ژورنالیستان هم نیولی وو، خو هغه یې وروسته خوش کړل، مګر رضایان په بند کې ساتلې. د واشنگتن پوست مسؤول مدیر ډاګلس په دې حق له داسې ویلې دي:
Well, we've now heard from the Iranian government today's announcement that a verdict has been issued in Jis.
مونږ اوس د ایران د حکومت نه چې د رضایان د قضیه په باره کې فیصله اعلان کړه خبر شو، خو دا نهایي فیصله نه ده او دا قضیه بلې محکمې ته وړل کیږي. مونږ فقط هم دومره پوهیږو او له بده مرغه دا فیصله هم د هغې معما او د هغې لوبې ادامه څرګندوي چې ایران د دې قضیې په حق تر اوسه عملي کړې ده. یوازینی شی چې تر اوسه پورې څرګند او واضح دی هغه دا ده چې رضایان بې ګناه دی. اصلا نور هر څه مبهم دي. ډاګلس ویل د دې قضیه په حق له د امریکا د حکومت بل اقدام ته چې د عوامو پام ورته واړول شي انتظار وباسي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د اروپایي اتحادیې د خارجي پالیسۍ رئیس فدریکا مغیرینی نن د دوشنبه په ورځ وویل چې په سوریه کې د روسیې نظامي عمل په دې لوبه کې یو داسې بدلون ښیي چې ځینې فکټرونه یې غلط دي. مغایرین په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیه د خارجه وزیرانو د غونډې نه مخکې خبریالانو ته وویل چې د اسلامي دولت د وسلوالو او د نورو هغو ډلو په ضد عمل باید څرګند وي چې ملګرو ملتونو تروریستان بللی دي. غرب په روسیې باندې انتقاد کړی دی چې په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد په مخالفینو بمباری کوي، نه په اسلامي دولت. مغایرین ویل زما په فکر اروپایي اتحادیه، روسیا او امریکا په سوریه کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو په اساس د دې مؤسسې په چوکاټ کې د ګډ هدف لپاره کار کوي، خو باید د دوی اقدامات تنظیم شي. که داسې ونه شي نو ډیر خطر شته. په تیره بیا په نظامي ساحه کې خطر ډیر دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د روسیې مطبوعاتو سره په مرکه کې داسې ویلي دي: هغه وخت چې په داغستان کې د حملې نه وروسته ما د بین المللي تروریستي ګروپونو په ضد د عملي اقداماتو فیصله وکړه، نو ډیرو خلکو راته وویل چې دا صحیح نه ده او عملیات باید ونه شي او هیڅ باید ونه شي. نو معتقد شو چې که سړی وویریږي نو ډیره خرابه فیصله به یې کړې وي. یو څوک باید د مخنیوي دپاره اقدام وکړي، هماغه و چې دی وایي خطر شته دی، خو پرته له عملي اقداماتو په سوریه کې بې د هغې هم خطر شته. روسیه د یکشنبه په ورځ په سوریه کې په یاغیانو باندې د ادلیب د ایالت په برو سیمو کې چې د یاغیانو په لاس کې دی تازه هوایی حمله او بمباری پیل کړی دی. جمهور رئیس پوتین ویل په سوریه کې د نظامی اقدام هدف د یو قانونی حکومت ټینګول دي او سیاسي روغې جوړې ته د رسیدو لپاره د صحیح شرایطو منځته راوړل دي. پرون جمهور رئیس براک اوباما د سی بی سی تلویزیون ته ویلي دي چې په سوریه کې د روسیې د مداخلې مقصد د حسد د حکومت ژغورل دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویلی دی چې په انقره کې د شنبه د ورځې د غبرګو ځانمرګو چودنو په حق له پلټنې روان دي او د دوی زیات شک د اسلامي دولت په ډلې راځي چې دغه حمله به کړی وي. په دې چودنو کې اووه نوي کس وژل شوی دي. خاغلی اوغلو ویلی دی چې مامورینو د یو ځانمرګي په حق له شواهد ترلاسه کړي دي او معلومه شوی ده چې د یوې خاصې ډلې سره ارتباط لري. صدر اعظم اوغلو د ولس نه غوښتي دي چې د دهشتګرو خلاف دي یو موټی شي. په ترکیه کې هم سیاسي ډلې یو بل باندې تور لګوي چې په دې چاودنو کې لاس لري. خاغلی اوغلو دا هم ویلي دي چې د دې حملو هدف د ترکیې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو اخلالول دي چې د نومبر په میاشت کې کیږي. فلسطینی ځوانانو نن خلک په چاقوګانو وهل او د اسرایلو پولیسو په لارو کوڅو کې د سخت تشدد په دوران کې چې دا څو کاله روان دی او د ختمېدو نښه نښانه نه ښکاري دغه خلک وویشتل او ویې وژل. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پارلمان نوی غونډه ته ویلي دي چې په چاقوګان